کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. یک شنبه د دوري حمل میاشتې 10 د مارچ میاشتې 28 خبرونه په خبرونو پیلو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی وای لښ پجم ټولګي پورته د افغان جنود نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوجنون کې و او له طالبانو غوړي چې پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې انجونو ته د زده کړو د حق ورکولو او پراخ منسټ حکومت د جوړولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ټولو پارکونو ته د نارینهو او ښځو د ورتګ لپاره ورځې مشخصې کړې. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، یکشنبه، دوشنبه او سیشن بابا میرمنی کولی سی پارکونو ته ولاړ سی په دې شرط چې شرعي ایجابي رعایت کړي وي. اعلامیه زیاتوي، نارینه به کولی سی د چهارشنبه، پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو پارکونو ته د تګ اجازه ولري. خو د طالبانو پر دغه پریکړې ځینو سازمانونو انتقاد کړی. له دې جملې د بشري حقوقو د څار سازمان کې د ښځو د حقوقو مرستیال مشر هیدربار پر دغه اعلان انتقاد کړی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر کې د چاودنی له کابل یو تن ټپي سوی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال حافظ رشید وایي، دغه پیښه نن سهار هغه وخت وسوه چې یو دوکاندار په خپل موټر کې چاودونکي توکي انتقالول. د ده په خبره په پیښه کې دغه کس ټپي سوی. دا چې چاودیدونکي توکي چیرې او د کوم هدف لپاره انتقالېدل، په دې اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د اوکراین لوی ترانواله وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 12 خبریالان وژل سوي. ایرینا ویندوکتوا تیره شپه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د جګړې په تیرو یو دېرش ورځو کې 10 نور خبریالان ژوبل سوي دي. له بلې خوا د جرمني خبري اجانس ویلي، څېړنې ښیي چې تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې د رسنیو پر 15 استازو حملې سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي، د روسیې پر شتمنو کسانو او کاروبارونو لګول سوي بندیزونه به هغه وخت لرې کړی سي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې خپله حمله او نور تهاجم پای ته ورسوي. لسترس سنډي ټلګراف رسپانې ته په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د مذاکرو یوه ډله تشکیل کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي مذاکرو په مسله کې همکاري وکړي. او د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي، د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یو تړون سره سره به د ایران پر سپای پاسداران انقلاب بندیزونه دوام مومي. رابرت مالی د خبره د یکشنبه په ورځ په قطر کې یوه کانفرنس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په مذاکرو کې د تروریستي سازمانونو لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب د نوم لرې کېدل هم شامل دي. خو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي، د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په فهرست کې شامل وي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د نړۍ د غنو هیوادونو چارواکو یو ور بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د شوونځیو د پرانستل کې د غوښتنه وکړه.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحت څرګنده کړه او له دوی مو غوښتي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم له طالبانو غوښتنه کړې چې خپل وروستي پریکړه بیرته واخلي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی.
په کندهار کې د صرافي مارکیټ په اړه هم راپور خپرو.
حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي نو بیا توکي راښکته کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې ور بیا د اوکراین وضعیت کتنه کوو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیزه پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د غرمې 12:04:15 دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی وایي، د طالبانو وروستۍ پریکړه چې نجونې له ښوونځیو راګرځوي ټکان ورکوونکې وه. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
د طالبانو د حکومت لوري لشپګمو ټولګیو پورته د انجنونو زکونکو د خوانځیو د بندوالي په اړه د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د ځل خطر پر طالبانو غږ کړی چې انجنونو ته د خوانځیو د تک اجازه ورکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی NBC ټلویزیون سره په خپل یوې تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو دې پرېکړې چې انجنونو ته د زده کړو اجازه یې نه ده کړې دوی ته یې ټکان ورکړی دی. عبدالرحمن السانی له طالبانو دا هم غوښتل چې دوی دې له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، نجونې دې ښوونځیو ته پرېږدي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. قطر هغه هېواد دی چې میاشتې د طالبانو او امریکا او بیا د طالبانو او د افغانستان د تېر جمهوري نظام چارواکو ترمنځ د سولې پروسې منځګړیتوب کړی دی. طالبان په دغه هېواد کې سیاسي دفتر لري او اکثرا خپلې بهرنۍ اړیکې له دغه ادرسه له نړیوالو سره پالي. هڅه مو وکړه د قطر د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو نوموړي وویل چې د دوی د حکومت له عمومي ویان زبیح الله مجاهد او یا یې له مرستیالانو معلومات واخلو، خو زموږ مکررو اړیکو او پیغامونو ته نه ښاغلي مجاهد او نه یې هم مرستیالانو ځواب راکړ. خو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یوه خبري کانفرانس کې ویلي و چې نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغې چې د دوی د ښوونځي د لباس څرنګوالي په اړه پرېکړه وسي ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو ژمنه کړې وه چې د هېواد په سړو سیمو کې به د نوي ښوونیز کال په پیل کې ټولو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی د حمل په درېیمه د نوي ښوونیز کال د زنګ له کړنګېدو سره هممهاله له دې پرېکړې په شا شول او له نجونو یې وغوښتل چې تر بل امر پورې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې پاتې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر غبرګون یې هم د دې لړۍ یوه برخه ده.
ومردل چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی وایي لش پژم ټولګي پورته د افغان جنو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوجنونکې و او له طالبان غوړي چې پر خپل د پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې جنو ته د زده کړو د حق ورکولو او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د خپل هیواد د منځګړي توب د رول دفاع هم کړی ده. بلخو لښ پژم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان شوزو په اړه په دوحه کې په جوړه سوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم ویلي چې طالبان باید خپله وروستۍ پریکړه بیرته واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل د هیل لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویسټ دا څرګندونه په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحده ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبه ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنی څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستانی طالبانو له یوه وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کېننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده، او زیاته کړه چې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو په برخه کې ځینې عملی ستونزې وي چې لومړی باید هغه حل شوی وي، خو د پوینا له بده مرغه له ټاکلې نیټې مخکې دا ستونزې حل نشوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ازادي راډیو غرمنۍ یو ساعته خبرونه اوري. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2013 میلادي کال څخه وروسته ورغول سول، خو دغه ځایونه داسې رغول سوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه یو هم د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ دېرش برجونه دي. په دې اړه نور حال راپور کې
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ دېرش برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شاه برجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوس پوښ دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او څله خرابې سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې غوله طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له شپږ دېرش برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې د اوکراین پر موضوع راپور خپرو، خو سوري چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو دروازې تړل سوي او د ځینو نورو مسؤلان د بیلابیلو تورونو له کبله نیول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران نیولې او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولی دی. د طالبانو د غور د والي له دفتره خپره شوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه، د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سکتوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نه سپارل، د مؤسسو لخوا د کارکوونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لویو او کوچنیو پروژو د جوړولو پرېکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه ښودل شوې ده. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بې ځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند ارګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهي زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي.
دا چې مؤسسو کوم کار کړی، مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بېلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمې ته تللې او هلته یې هغه کسان ماړه کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې مؤسسې مخه ونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړېږو.
خود طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مخته ایښي. خوځو ته دند نه ورکول، د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال د موسسو لوړپوړي چارواکي بندیان دي. موږ د موسسو له نورو غړو سره اړیکه ونیوه. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. موسسې دې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دې کوي.
موږ غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې ځواب رانه کړ.
په څو شیبو کې سلطان سرور د راپورونو په بلا ټولګه کې ستاسو ملګرتیا کوي. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خپرو. خو ساوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اوکراین جګړه د دیموکراسۍ لپاره یوه ننګونه ده. احمد تکل ورباندې راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال د اوکراین جګړه په نړۍ کې د دیموکراسۍ پر وړاندې یوه ننګونه او په اوکراین کې د روسیې پر ضد مقاومت د ازادۍ لپاره ستره مبارزه وبلل. ښاغلی بایدن چې شاوخوا زرو کسانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې کرملین هڅه کوي په روسیه کې دننه دیموکراسي وځپي او په ګاونډیو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ کړي. هغه ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اوکراین د خلکو په څنګ کې وي. بایدن له واکه د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه او ویل چې پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای. هغه پر پوتین تور ولګاو چې د ناتو د ماموریت په اړه خلکو ته ناسم تصور ورکړای.
دا جنایتکار غواړي د ناتو پراختیا ته د امپریال پروژې نوم ورکړي چې هدف یې ګنې د روسیې بې ثباته کول دي. تر حقیقت هیڅ څه لوړ نه دي. ناتو یوه دفاعي ټلواله ده او هیڅکله یې د روسیې د له منځه وړلو هڅه نه ده کړې.
ښاغلی بایدن اروپا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل یوازې د ناتو او لویدیځ د لا پراختیا باعث شو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناتو د سرتیرو شمیر هسې چې روسیې غوښتل کم نه بلکې زیات شو. بایدن پرون په ورسا کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر دیمیتری کولیبا او له دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف سره هم وکتل. دا پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوکراینی چارواکو سره د بایدن لومړنۍ کتنه وه. بایدن مخکې له دې د پولانډ له ولسمشر اندری دودا سره هم وکتل.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک غواړي په ټول هیواد کې د عوایدو د راټولولو بهیر بانکي سکتور ته واړوي. مرکزی بانک تیره ورځ نوښت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د یادې پروسې د پیل او څرنګوالي په اړه د بانک مالی وزارت او د احصایي ملي ادارې استازو لومړنۍ ناسته کړي. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې یادې پروسې سره به ټول کورني عواید په شفاف او منظم ډول راټول او د حکومت خزانې ته اضافه شي. که څه هم دا نه دی ویل شوی چې دا پروسه به کله پیلېږي، خو د مرکزی بانک په وینا دغه طرح د کابینه غونډې په اقتصادي کمیسیون کې تصویب شوې. له دې وړاندې په تیر حکومت کې هم داسې راپورونه ورکړل شوي و چې په ګمرکونو کې د عوایدو په راټولولو کې فساد شته او راټول شوي عواید د حکومت خزانې ته په سمه توګه نه سپارل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د کابل امنیه قوماندانۍ چارواکو سره د سوداګرو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. دې خونې تېره ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په یاده ناسته کې د سوداګرو د ښه امنیت په برخه کې له امنیه قوماندانۍ نه د زیاتو اغېزمنو ګامونو د پورته کولو غوښتنه شوې. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوي چې صرافانو پانګوالو له امنیه قوماندانۍ نه د وسلو د اخیستلو په برخه کې د جوازونو د ورکړې په پروسه کې د چټکتیا غوښتنه هم کړې. امنیه قوماندانۍ چارواکو بیا سوداګرو صرافانو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د سوداګرو صرافانو د تښتونې او وژنو موضوع دوی ته په یوې لویې ستونزې بدله شوې او په وار وار د طالبانو له حکومته د خپل امنیت او خوندیتوب غوښتنه کړې وه. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 9 افغاني 16 پوله، یو انګلیسي پاونډ 14 افغاني 18 پوله، یو سودریال 22 افغاني 9 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانی 10 پوله، زر هندی کلدار 1.6 افغانی او زر پاکستانی کلدار 415 افغانی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلای کوم. په په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخې تر ډیره نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. مسؤلان وایي دا کار یې د افغانۍ د ثبات ساتنې او د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی. بل لوری د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو له نرخ کښته کېدو سره بیا هم د خوراکي توکو په قیمتونو کې کموالی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د صرافی مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې میلیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخ نیولی چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر راجه کندیا غوایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټی وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی موږ کړی دی. هغو ته نور اجازه د دې نشته، او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسي او نور اولس ته تاوان ورسي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوو اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توک کې د ډالرو په مقابل کې یو څه راکښته شوي دي، خو بېخي نه دي راکښته شوي، ځکه دا خلک بیریږي چې ډالر اوس په دونوي دی چې ورسې هغه په پنځه نوي ثابت نه دی ډالر. حکومت باید یو اقدام وکړي چې دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولا کوم په شو وس رسېږي، ولا کوم په یو من وړو وس رسېږي. د خپل دغه لړۍ خو اوس په پنځه سوه افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، ولاکه په ټول افغانستان کې ولېږي، د کلو ولاکه د خارج خلې له نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته ډالر چې پورته شي په هغه ګړي شی پورته کېږي، او ډالر چې ښکته شي په جه پاوتو اتو د شي د رقم نرمال میږي، هغه چې کمیږي یوه افغانۍ یا دوه افغانۍ کمیږي، نور په جه ښکته کېږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو راهیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نشته، خو د ښاروالۍ مسؤلان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع یې دارالافتاء ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولای. فرید احمد انوري د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو د ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډېره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د هغو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت شوی دی چې موږ دارالافتاء ته دا موضوع استوو. د دارالافتاء د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تسجد د دې لپاره موږ تصمیم نیسو، تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول شوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلېدو را وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ قیمت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اجمل اندورته کتنه کړي.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانې افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانیستو لپاره کړې د طالبانو پر پشاکېدو لیکنه کړې، او پکې د یو شمیر بهرنیو څارونکو له خولې ویلي د طالبانو دا پرېکړه د نجونو په یونیفورم پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې دا د دې ډلې ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لیدلوري په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. ګارډین په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي د انجونو د خونځیو د تړلي پاتې کېدو پرېکړه د دې پر ځای چې د طالبانو د حکومت عمومي ویان سبیح الله مجاهد اعلان کړي، د طالبانو تر کنټرول لاندې له علومو اکاډمۍ څخه مولوي عمر جلال اعلان کړه. ورځپاڼه زیاتوي داسې باور دی چې ښایي دا پرېکړه په کندهار کې د کابینې په درې ورځنۍ غونډه کې شوې وي، چې ان د طالبانو په کړیو کې هم شور راپورته کړی. د امریکا خبریدونکي هیل ورځپاڼې د بشري مرستو د یو فعال ماتیو سورینز لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: اوکراین په افغانستان کې د نابشپړه شوو کارونو لپاره پلمه نه شي کېدی. په دې لیکنه کې لیکوال د اوکراین له جګړې وروسته د اوکراینی کډوالو سره د امریکا او اروپایي ټولنې د سیاستوالو کلک ملاتړ ته اشاره کړې، او بیا امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي، چې د ده په وینا تر اوسه په امریکا کې زرګونه له دوی څخه د اقامت اسناد نه لري، او دغلته د ژوند کولو او ځای پر ځای کېدو په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. لیکوال د امریکا ولسته د ولسمشر جو بایدن وروستۍ وینا ته اشاره کوي. وای د بایدن په وینا کې د افغانستان بشري بحران ته د مستقیم اشاره نشټوالې د دې څرګندوي دی چې مخکې له دې چې موږ خپل ماموریت بشپړ کړو موږ ترې تیر شوي یو. لیکوال په دې لیکنه کې د امریکا له حکومت او له کانګرس غوښتي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د جذبېدو لپاره د اقدامات وکړي او د دې کډوالو ستونزو ته د رسیدنه وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی ولې امریکا د اوکراین او افغانستان د جګړې په اړه ناسم اټکل کړی و. دا لیکنې په یوه برخه کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خولې ویل شوي داسې ښکاري چې استخباراتي ادارو او د امریکا پاوز د دواړو اوکراین او افغانستان په اړه ناسم قضاوت کړی و. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې استخباراتي ادارو اټکل کړی و چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت او ځواکونه به یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د طالبانو په وړاندې شپږ میاشتې مقاومت وکړی شي. د اوکراین په اړه د امریکا استخباراتي چارواکو بیا دا ډول فکر کوي چې روسي پوځ به د اوکراین پلازمېنه کیف په دوو ورځو کې ونیسي. خو لیکوال وایي دا دواړه اټکلونه ناسم ثابت شول ځکه د افغانستان پخوانی حکومت د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو مخکې وپرځېد او د اوکراین پلازمېنه کیف تر یوې میاشتې د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته هم روسانو نه دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېدل.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. به هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
ازادي راډیو کتون کې ته زه حجز رحمان زابل ولایت نه میاړي کني وړي ده مایوبه یم هیڅ نه پوښتنه دي پر لمه سره د بایټ مرستې وسی دا زابل ولایت کې نو تا سیر کال رئیس یو رسینه دا خص د کور نه سو کوي واه ما شمان سره د لوړ پور چارواکو پر د اسلامي امارات تر کتون کې پر تاسو نه ځو راځي.
زه کومه د کندهار ویلانی ځالې خبره کوم. ورور دا ته مشکې نه جراوی نو نو سالي د آزاد راځي مو ته د سره نه جراوی دا سارا مشکې ته د پاره کې غریبا د مشکې نه شي نه د کندهار ځای ته څه ته مړو خل دي کې یا سلام.
زه د ایمن ولایت نرسراج ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پیژم. دلته نرسراج ولسوالۍ کې د دیسی شبکې ډېرې کمزورې دي هیڅ کار نه کوي. موږ د دیسی شبکې د مشرانو سره غوښتنه لرو چې دلته یو خدای راځي. نرسراج ولسوالۍ ایمن ولایت نرسراج ولسوالۍ د شیا بازار په سیمه کې د خدمو تکشیر دي. سلام.
د سین له سپینو شګو نه می جوړ کړ یو محل. د غنی خان په دې شعر چې شاولی سندره کړي د خبرمنې دا برخه پای ته رسو.
خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل نر هغه ګراوړو حامل ما مې خړم بیل د ساتکو د شبنم نام خسته جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه خچمل شراب مې ورته ورکړه بیا د اوښکو د بلبل شراب مې ورته ورکړه بیا د اوښکو د بلبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړ یو محل
له سلطان سرور مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته مخه کړو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي لږ پژم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوژنوونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو دا غوښتنه مطرح کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ټولو پارکونو ته د نارینهو او ښځو د ورتګ لپاره ورځې مشخصې کړي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي یکشنبه دوشنبه او سهشنبه به میرمنی کولی سي پارکونو ته ولاړ سي په دې شرط چې شرعي ایجابي رعایت کړي وي. اعلامیه زیاتوي نارینه به کولی سي د چهارشنبه، پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو پارکونو ته د تګ اجازه ولري. خو د طالبانو پر دې پریکړې ځینو سازمانونو انتقاد کړی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر کې د چاودنې له کبله یو تن ټپي شوی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال حافظ رشید وایي دغه پیښه نن سهار هغه وخت وسوه چې یو دوکاندار په خپل موټر کې چاودونکي توکي لېږدول. د ده په خبره په پیښه کې دغه کس ټپي شوی. د اوکراین لوی څارنوالي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 12 خبریالان په دغه هیواد کې وژل شوي دي. ایرینا ویندکتوا تیره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د جګړې په تیرو یو د شورزو کې لس نور خبریالان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس ویلي څېړنې ښیي چې تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې د رسنیو پر 15 استازو حملې شوي دي چې د هغو په منځ کې 15 تنې بهرني خبریالان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې پر شتمنو کسانو او کاروبارونو لګول شوي بندیزونه هغه وخت لري کېدای شي چې د روسیې ولسمشر په اوکراین کې خپل حمله او نور تهاجم پای ته ورسوي. لیسترس سنډي ټلګراف ورځپاڼې ته په هغه مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي د بهرنیو چارو وزارت د مذاکرو یوه ډله تشکیل کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په مسله کې همکاري وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی و چې لندن او متحدان باید روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه پر ملاتړو خپل بندیزونه په دوامدار ډول زیات کړي. او د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یو تړون سره سره به د ایران پر سپای پاسداران انقلاب بندیزونه دوام مومي. رابرت مالای دا خبرې د اکشن می پورت په قطر کې یو کانفرنس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په مذاکرو کې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب د نوم لري کېدل هم شامل وي. خو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په فهرست کې پاتې وي. او پتلوت لو کې اوري چې یو ورځ وروسته له هغه چې د اوکراین په لویدیس کې روسیې راکټي حمله وکړي نن په لویب شار کې د تیلو په یو زیرمه کې اور ولګید. دا پر اوکراین د روسیې د حملو له پیل راهیسې د اوکراین په لویدیس شار کې تر ټولو د پام وړ برید ګڼل کیږي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د اوکراین ځای چارواکو ویلي چې د لویف په څنډو کې څلور توغندي ولګېدل او یو بل برید تاسیساتو ته زیان واړوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ټپیان کړل. لویف هغه ښار دی چې د پولینډ له پولې شاوخوا 6 کیلومتره لیرې پروت دی او سلګونو زره بې ځایه سوي اوکراینیان ورغلي دي. د بمباریو پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایډن پولینډ ته پر سفر و چې د اوکراین د مدافعینو او پناهغوښتونکو څخه ملاتړ څرګند کړي او د ناټو غړیو هیوادونو د خاورې د دفاع لپاره د ناټو پر هوډ ټینګار وکړي. بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قصاب بللی او خبرداري ورکړی چې هغه له یوې اوږدې جګړې سره مخامخ دی. سپینې ماڼۍ د بایدن له پولینډ له وتلو وروسته وویل چې د امریکا د ولسمشر د خبرو هدف په روسیه کې د رژیم د بدلون غوښتنه نه وه. د پوتین ویاند وروسته وویل چې د روسیې مشرتابه په بایدن پورې تړاو نه لري چې په اړه یې پریکړه وکړي. دیمیتری پیسکوف ویل چې د روسیې ولسمشر روسانو انتخاب کړی دی. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې یرغل له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی، پوتین د مخالفینو او منتقدینو بې ساري ځپنه پیل کړې ده. نړیوالې ټولنې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې پر روسیه په مالی، سوداګریزه، د سفر او ډیپلوماټیکو برخو کې سخت بندیزونه لګولې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته به د نجونو ښوونځي تر بل امر پورې تړلې وي. دا پریکړه پر کور دننه او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شوه. د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت تېره اونۍ ویلي و چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون به ټول ښوونځي د حمل په درېیمه پرانیستل سي. موږ نن په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په ولسی جرګه کې پخوانی استازي شنکی کړوخیل او مدني فعال ماریا توتاخیل په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. دواړو میلمنو ته هر کلی وایم چې د همدا اوس د ټلیفون پر کرښه لمر سره وصل دي. لمړی پښتنه به کړوخیل صاحب له تاسو وکړم، سلامیل کې دایسي چې طالبانو خپل پریکړه بدل کړه.
سلامونه امیر بن بشیر تاسو ته د پروګرام ګډونوالو ته. باید ووایم چې واکان دا یو خبر و چې هیڅوک یې منتظر نه و. ګرچې افغانو میرمنې په دې باره کې شک درلود، ځکه چې طالبان د خپل رسمیت پیژندلو په خاطر دنیا ته وخته په دې شکل یو وعده ورکړي چې ګویا دوی هم مکاتبه تر دوه میاشتو پورې په هغه وخت کې چې دوی مخکې له وکړي چې موږ شروع کوو او به ویلې چې شروع کېږي. نو تر اخر لحظې پورې دا خبره پټ وساتلو، ځکه چې اکثر خلک ویل چې نه، بالاخره طالبان تصمیم نیولی دی چې ښوونځي شروع کېږي او دا دوی مسؤلیت دی چې باید دا کار کړی وای. خو بالاخره دا کار ونه شو. د کډیش مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې خپل په خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دی زشته دی چې دی واقعاً د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي، ځکه چې باید مطمئن اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دی په کوم مدارس کې چې درس ویل زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارس کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی راه شوی. دوه مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی. کېدی شي هغوی نه له اوس هم دوی نګران اوسېږي چې مبده په دې خونځي په پرانستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش بل چاته ولاړ نه شي. درېیمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو میرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی، کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه د دغه حقونو په خاطر ورکولو په خاطر به یو څه لاسره وړي. یعنې دوی په اسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي. دوی په دینه به خبره دي چې دا د افغانو ښځو یا د نجونو بشري حق ده، د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شانته برخورد وکړي. او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو لارې او په ویچو دي کولای شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدا د خو بل اخر منګه جونې خوځې ته پرې دوه مقابل کې دغه کار باید وشي کې هغه کې د بحث باندې وغوښتنې کې دې شي دغه باندې تور لس نه وطن مسله وی کې دې شي هغه باندې پیسو ته لاس رسای مسله وی او مالی کومکونه به وی کې دې شي هغه په رسمت پیژندل مسله وی. ان دا ټول مسائل چې دوی سره لاس په ګریوانی فکر کوي چې ولاته د سپا اساونی باندې جوړه پرې چې خو استرالې چې دوی به له دغه وختونو یال دغه معاملو څخه به شاته پاتې شي. زه فکر کوم دا یو لوی تیروتنه ده او دوی یو ځل بیا افغان ولس او خصوصا نجونې له ځان څخه مایوسه کړلې او یو دی ولس خو اسم دې نه ملاتړ نه کول تر خفه او نه. زه فکر کوم چې واقعاً ډېر زیات خفقان ده د ټولو لپاره.
مدني فعال ماریا توتاخیل هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. توتاخیل صاحب، تاسو د هم شرغلاست وایم، تاسو واورېدل چې کډوخیل صاحب وویل شاید طالبان غواړي په رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو د زده کړو حق د امتیاز لپاره وکاروي. د دوی د ډیرو خبرو یو ټکی دغه و، آیا تاسو په دې فکر یاست چې طالبان به تر دې حده پورې ځي چې نجونې د خپل رسمیت پیژندل لپاره وکاروي، د دوی څخه د یو وسیلې په توګه، د یو فشار په توګه باندې کار واخلي؟
تاسو په سر کې سلامونه تاسو ته کوخیل صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پرون ورځ په کابل کې یوه داسې ورځ وه چې باور وکړي، یعنی موږ ټول ډېر زیات خواشین شو په دې باندې چې نجونو ته وویل شو چې په فلاني ورځ به تاسو د ښوونځیو په مخ باندې ورځئ، او جنکو خپله تیاری ونیوله. او ما چې خپله ولیدل د سړکونو غاړې د نجونو تور لباس سپین څادر باندې ډک د ښوونځي خواته روانې وې، او بیرته چې دا خوانه راتلې د ټولو سترګې سرې او په ډېر یو بد وضعیت باندې. یعنی هغه ورځ ډېره یعنی ښه ورځ وه، چې تر دې هغه ورځ ښه وه چې دوی کابل ته داخلېدل، دومره غم او بد حالت نه و. لکه پرون ورځ چې د کابل خلکو یو بد حالت ولید او د جنکیانو د دو مایوسي ولیدله. جالبه خو په دې کې وه چې جنکیان د ښوونځي خواته ځي، او تر هغه وخته دوی ته نه ویل کېږي چې ښوونځي تړلي دي. کله دوی د ښوونځو دروازو ته نږدې کېږي، دوی ته ویل کېږي چې تر شپږم صنف پورې اجازه شته، د دې نه پورته جنکو ته اجازه نشته.
کډوخیل صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ویل چې دا یو لامل دا هم کېدای شي چې طالبان نه غواړي د دوی هغه جګړه ماران چې پلي وو هغوی له دوی څخه لیرې سي، ځکه چې کېدای شي د هغوی یو غوښتنه هم دا وي چې باید ښځې په کورونو کې تړلې باندې پاتې شي، او اوس که دا کار مشران یې عملي نه کړي نو هغوی به ځنې خوابدې سي. آیا تاسو په دې فکر یاست، او څنګه کېدای سي چې د دې پر ځای چې د نجونو د زده کړو مخه ونیول سي، د افغانستان راتلونکی په یو ډول خطر سره مخامخ سي، د دې پر ځای طالبان پر دغه باندې کار وکړي چې څنګه د خپلو جګړه مارانو عامه پوهاوی وکړي، هغوی د ټولنې برخه کړي؟
بلکل همدغه خبر ده، ځکه چې د کی شک نشته چې د افغانو میرمنو بې سواد ساتل او د افغانستان راتلونکی، ځکه چې هر اکثریت یا هر جلکی د سبا مور دی، او هغه د راتلونکي نسل روزونکی دی. زه فکر کوم چې دا یو 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 د دښمنانو د استخباراتو د منطقې یو ډېر یو ستراتیژیک پلان دی، په دې کې لاس لري. په همدغه شکل باندې مدارس جوړ کړي، په همدغه شکل باندې تدریس شوی دی، په همدغه شکل باندې ذهنیتونه جوړ شوي، په همدغه شکل جنګیالیان دغه ته آماده کړي چې دا یو یو غیر شرعي عمل وګڼي، د دوی تاک او د دوی سواد زده کړه یا تعلیم د فساد په خپرولو کې، د اخلاقي مسایلو په راوستلو کې، د رول یا مسؤلیت دوی ته په څه تفهیم کړی، په کوم هر شکل باندې چې دغه تعلیم ورته یو 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 خلاف د اسلام یو عمل معرفي شوی دی. نو زه فکر کوم چې طالبان باید اوس په جنگي حالت کې نه دي چې د ذهنیت خرابول لپاره دوی نه کار واخلي، باید دوی ذهنیتونه جوړ کړي کاملا. دوی کولای شو چې واقعا یو اسلامي کنفرانس راوغواړي، او له نړۍ نه عالمان راوغواړي، او دغه ټول هغه مسالې، هغه غلط فهمیانې چې دي، او هغه باید خپل حتی د خپلو وزیرانو ذهنیتونه باید په دې باره کې جوړ کړي. تاسو وګورئ چې د لوړو زده کړو وزیر څه کارونه نه دي چې دی کوي، هغه بیانو چې ته ورکړی ده اندا یو ستونزه نه ده، بل لجنه ده واقعا قابل تشویش ده. استاد دوی توهین کوي، په پنجودو باندې دوی اتهامات لګوي، امر بالمعروف وزارت ټول ورځ اسلام دومره وړوکی کړی چې فقط راوسته د نجونو د ښځو د محدودیتولو، د قیدولو او د شکنجه کولو په شکل باندې غواړي د اسلام تفسیر کړي، او دا رقم ترجمانی واقعا یو لوی جفا هم اسلام ته ده او هم افغانستان ته ده. زه فکر کوم چې دغه مسائل دي چې هم دنیا باید موضوع ډېر نور ساده ونه نیسي، او همدارنګه د افغانستان خلک باید په دې باره کې فکر وکړي. آیا دا ټول مسائل هغه کارونه قابل دي قبول دي؟ ای بد ملت خاموش ووسی کی ای دوی د خپل بچو د راتلونکو لپاره هیڅ تمه نه ګرانی نه لري.
نو ورېدونکو د یادولو وړ دا خبره ده چې موږ طالبانو ته څو ځلې بلنه ورکړه چې په دغه پرونه کې لموږ سره ګډون وکړي او تاسو هغه پښتنو او غښتنو ته ځواب پخپله ووایي چې تاسو یې له دوی څخه لری خو دوی و دې کار ته حاضر نسول، په دغه خپرونه کې ګډون ونه کړ. پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته ځینو تفسیرې پریښي دي. ولید احمد شریف لیکلی دی چې په ټول افغانستان کې د نجونو د ابتدایي ښوونځیو پورته مکاتب د طالبانو د وعدې برخلاف بیا هم بند پاتې دي. د ټولو افغانانو نارینه او ښځینه څخه می غوښتنه دا ده چې په دسته جمعي توګه راووځي، خپل ټول کارونه متوقف کړي او طالبانو ته وښيي چې د خپل حقونو د پاره هرې قربانۍ ته تیار دي. او دوی لیکلي دي چې طالبان د افغانستان د دشمنانو یو پروژه ده. دا د دوی خپل نظر دی. او نورولی لیکلي دي چې د نجونو په درس او مکتب کې هم هیواد ته تاوان دی او هم اساساتو ته، که طالبان وایي چې نوې طرحه جوړوي دا اوه میاشتې وزیر صاحب څه کول، دا طرحه به کله جوړه سي. او همداراز د زرو په نوم یو اکاونټ لیکلي دي چې طالبانو شل کال له مکتبونو او دنجونو له زده کړو سره جهاد کړی دی. له دوی به څه توقع ولرو چې اوس به ښوونځي پیل کړي؟ که چیرې کوم خارجي هیواد ورته ډالر ومنل نو بیا امکان لري. عبدالرحمن عظیمی صاحب لیکلی دی چې زنانه مریضانې به چیرې بیایو؟ پاکستان لارې تړلې دي، ګراني تر حد زیاته سوې ده، یا الله ته رحم وکړي. او باز محمد نیازی لیکلی دی علم پر نر او ښځه فرض یاد سوی دی، زموږ د اطرافو ښځې په خپل مانځه او اوداسه نه پوهیږي. علما وایي چې د ښځې د حق خوړلو له لاسه څو نفره جهنم ته ځي، که یې پلار او میړه هم وي. الینو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې کوم کس چې دا امر کړی دی له هغه می پوښتنه ده چې کله چې د ښځه حامله دار سي نو نارینه ډاکټر ته وړي که ښځینه ډاکټر ته؟ که یې ښځینه ډاکټر ته وړي نو نجونو ته د تعلیم حق ورکړه. دا د تعلیم د ګټو یو کوچنی مثال وو. په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. عمر خان به برک لیکلی دی چې د نجونو لیسې بندول د اسلام له مبارک دین څخه د ناخبري ښکارندوی کوي. زه حیران یم چې طالبان د ځان رسمیت پیژندلو لپاره له هر کافر سره اړیکه نیول غواړي، خو زموږ بچی چې مکتب ویلو ته ځي بیا کافر ګڼي. دا د برتانیې 200 کلن پلان دی چې باید ځینې د اسلام په نوم ملګري ورته عملي کړي. دا د عمر خان ببرک نظر وو. او همداراز مهناز کنر لیکلی دی چې د امریکا اشغال او د طالب اشغال هیڅ فرق نه سره لري، دومره یو ملت ته بې احترامي کول د طالب د اشغال ښکاره ثبوت دی. تو تخیل صاحب، تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې کولی چې د نجونو د تعلیم مخه نیول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي؟
دا خو واضح او معلومه خبره ده. تاسو وګورئ هغه ملتونه چې نن پرمختللي دي او مختتلي دي، او نن د افغانستان غوندې ملکونه هغوی ته پزاری دي د دې ما په رسمیت پیژنه، ما سره بشري مرستې وکړه. د هغې یو لوی لامل دا ده چې هلته د ښځو د نور حقوق د نر حقوق یو شی دي، هلته ښځو ته په درنده سترګه کتل شوي دي چې نن زموږ غوندې خلک هغوی ته احتیاج دي. که چیرته په افغاني ټولنه کې ښځې نادیده ونیول شي نو دا ټولنه به د نورې بدبختۍ سره هم مخامخ شي. داسې نه ده چې افغان مېرمنې د دې علاقه او شوق نه لري چې تعلیم ونه کړي. هغوی د تعلیم دپاره اوښکې تویوي، هغوی ژاړي چې موږ غواړو زده کړې وکړو، خو جابر ریاست نه غواړي چې دوی د خوندو په مخه لاړې شو خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نه پوهېږم چې علت څه شی ده. په دې چې تر پرونه پورې تر بل ورځ پورې د امارت حکومت راضي وو چې تر 12 ښوونځي دې پیل شي، چې کله جنکۍ د ښوونځو دروازې ته ځي ورته وایي چې تر امر ثانی. دلته خپله نااهمګي د دوی په ثبوت رسي چې یوه ډله غواړي چې جنکۍ دې لاړې شي مکتب ته او بله ډله بیا انکار کوي. که دا په هر نومي، که د باج اخیستلو په مطلب وي، که د رسمیت پیژندلو په مطلب وي، دا ظلم دی د ښځو په وړاندې. تاسو وګورئ همیشه چې کله هم په افغانستان کې هر حکومت نوی جوړ شوی دی، یوازینی خلک چې پکې متضرر شوي دي هغه مېرمنې دي. تاسو د یو نوي کال راواخلئ، ډېره ضربه چا ته وارده شوه؟ ښځو ته. زمونږ یو ډېر لوی قشر د تعلیم شاته پاتې شو. زه چې کله ښوونځي کوم، زما په صنف کې داسې جنکۍ وي چې 30 کلنې وي، ولې چې هغو د تعلیمه پاتې وي. د هغوی علاقه دا خو وله چې کله امنیت راغی غو د ښوونځو په مخه ورغللې. همدغسې د جمهوریت یوه دوره وه، جنکو وتوانېدلې چې ښوونځي پکې وایي، مکتبونه وایي، همدغسې پوهنتونونه وایي، سیاست ته مخه کړي، ټولنیز فعالیت ته مخه کړي، تجارت ته مخه کړي. بیا یو ځل داسې ژور تغییر راتلل د دوی دغه ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کول، دا خپله یو ظلم ده چې باید داسې ونه شي. زه خپل د دې ادارې نه د دې غوښتون کیم د سه هیڅ کوم ممانیت د سه کوم هیڅ سختی زمون پټولنه کې فعلاً نشته کاغې ته امنیت به نشي خو طالب وایي چې فعلاً په افغانستان کې امنیت شته نو بیا د سه کومه بهانه ده چې د میرمنو شاله لکه د مکتب نه د دوی مخه نیول کیږي کوایي چې دلته مونږ یو په اسلامي طرح باندې کار کوو زمونږ کومه خور لور تللې ده په مکتب ته سرتور سر تللې ده خو ما خو چې یادیږي همدغه څادر د همدا لباس ده چې مونږ منظم ښوونځي ته تللي یو بیرته راغلي وو د دې لپاره کوم بل مخصوص لباس نشته چې هغه بهانه شي دیته یعنی هیڅ داسې کومه بهانه فعلاً وجود نه لري چې هغه دوی ووایي چې مونږ یوه طرحه باندې کار کوو تر څو چې هغه عملي شي خاک بیا په طرحه باندې کار کوئ اووه میاشتې ډېر وخت ده تاسو په دې اووه میاشتو کې څه شی کول ولې کومه طرحه مو آماده نه کړه آیا د افغانستان تعلیمي برخه تاسو ته دومره د نظره غورځېدلې ده چې تاسو په دې اووه میاشتو کې د هغې دپاره هیڅ څه ونه کړی شول بل که چیرته تاسو غواړئ چې جنکۍ د ښوونځي ته لاړې شي نو ممانیت پرېدوئ زه په دې باور لرم په عمارت کې چې هر لوړ پوړی ده د دو لورګانې که په پاکستان کې دي که په دوحه کې دي که په دوبۍ کې دي که یا بل کوم هیواد کې دي ټولې ښوونځي ته ځي ټولې لوستې دي حتی د بعضو لوڼه پکې ماسټري لري نو کله چې ځان دپاره خوښۍ خو بلې افغان لور دپاره یې هم خوښ که نه ولې د ځان دپاره خوښۍ د بل دپاره یې نه خوښۍ نو زما غوښتنه د دوی نه هم دا ده چې دا یو ظلم ده په هغه حق باندې د ظلم ده چې الله دوی ته ورکړی ده یعنی زمونږ د پیغمبر د خوا نه دا روایت ده چې علم فرض ده که نر ده که ښځه ده نو که تاسو اسلامي عقیده لرئ او غواړئ چې په اسلام باندې صحیح هغسې مخکې لاړ شئ څنګه چې هغو ویلي دي د دې دعوه هم لرئ چې اسلامي عمارت ده نو ولې دا د اسلام اساسي رکن تاسو نه په ځای کوئ دا خو باید په ځای شي دا چې د ښځو حق ده د نجونو حق ده باید نادیده ونه نیول شي هغو ته باید ورکړی شي تر څو دا ټولنه نوره باید بدبختي خوا ته لاړ نه شي د افغانستان تر نارینهو د ښځو فیصدي زیاته ده زمونږ د هیواد ډېره فیصدي که نادیده ونیول شي نو تاسو خپله د هغې اندازه ولګوئ چې دا پنځه شپږ کاله بعد به دا وطن کومې خواته روان وي بیا به مونږ یو بدبختي خواته روان یو بیا به یې مونږ د صفره شروع کوو بیا به هغه نجونې چې نن د تعلیم علاقه او شوق لري دوی به بیا په یو لوړ سن کې په ټیټو ښوونځو کې کینی په ټیټو صنفو کې به کینی هلته به درس وایي دا خو صحیح خبره نه ده که مونږ خپل ګاونډیان وګورو که نن مونږ د هغو سره ښې اړیکې لرو ایران وګورو هغه هم یو افراطي حکومت ده ولې هلته د ښځو حقوق په دې اندازه پایمال نه دي لکه څومره چې زمونږ په هیواد کې د فعلي ادارې د خوا نه پایمال دي نو د هغو په اندازه خو دې مونږ ته راکړي که نه اوس مونږ خو داسې نه وایو چې مونږ د تعلیم سره علاقه نشته مونږ غواړو چې د نورو سیالو اوسېږو چې مونږ دا غواړو نو غواړو په اسلامي حجاب کې لاړ شو غواړو هغه څه ووایو چې تاسو مونږ ته تعینوئ خو دا چې د تعلیم مخه پکې ونه نیول شي دا هر څه مونږ ستاسو سره منو ولې د دې مخه مه نیسئ چې د نن نجونې د ښوونځي ته نه ځي د نن نجونې د سیاست ته نه مخه کوي تجارت ته دې نه مخه کوي ټولنیز فعالیتونو ته دې نه مخه نه کوي نن چې افغانستان په کوم ځي ولاړ ده دا دې څوک نه وایي دا د نارینه وو لاسته راوړنه نه ده په دې کې ښځې داخلې دي دا شل کلن نه کومه پروسه چې شاته تیره شوې ده تاسو په دې کې فکر وکړئ مونږ څومره مېرمنې لرلې د دې وطن د نن آبادي چې تاسو ګورئ نړۍ چې په یو احترام دې هېواد ته ګوري په دې کې د ښځو د محنت زحمت نتیجې شته د دوی زیار شته دا ولې نادیده نیول کیږي چې ښځه د دې علاقه لري چې هغه وکړي افغانستان دپاره یو څه نړۍ ته ثابته کړي چې افغان مېرمنه نن د چا نه کمه نه ده ولې عمارت په هغې سترګې پټې کړي ولې عمارت هغه یو څنګ ته کړي باید د دې مخه نوره ونه نیول شي او دوی پرېږدي دا نجونې نور داسې کوم مشکل هم نشته زما په فکر په وزارت معارف کې هغه پخوانی نصاب شته اداره کې ټول وسایل شته تعلیمي هر څه چې وایي چا ادارې د ځان سره وړي نه دي همدا کابل کې ټول امکانات موجود دي هیڅ کومه بله بهانه نشته د دې د ځنډولو دپاره پرېږدئ که تاسو کومه طرحه جوړولی شئ میاشت بعد یې هم پلي کولی شئ ولې د ښوونځو دروازې پرانیزئ تر څو د جنکۍ لاړې شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي
کړوخیل صاحب دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي دوی ته ووایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ورباندې ورخلاص کړي دوی وپوهوي په دغه برخه کې د دینی عالمانو وظیفه ستاسو په نظر باندې څه ده
بالکل دینی عالمان مسؤلیت ده او دغه یې دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول د په دې کې دوی هغه د مسؤلیت چې دا باید رد کړي په دوی چې دا اسلام نه دی دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلق باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي هغه طالبان جنګیالیان چې د همدغه غلط معلوماتو په اساس په دې جنګل به د هغوی ذهنیت روښانه شي او همدارنګ د بلنړی نم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وختن په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس په دوه کړل شي، او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي، همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. دا خو نشي کېدای چې موږ هر عمل خپل عمل چې لکه د خپل ذهن هم جوړ کړی یا خپل دغه شخصا دغه کار مخالف یاسو بیا هغه د اسلام په نوم باندې توجیه کوو. تاسو وګورئ چې هر لباس زه نه پیګم دغه لباس دوی څه جوړ کړی، هر بهانه ځکه چې دوی هغه خان کویان مروروي چې په طرح باندې کار روان، دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه طرح نشي تکمیله ولای. ا دې دوه سره کولای شي چې خپل ملت دروغ وای او ملت غلط کی. دې پایل نه هیڅ خبر نه دی، نه تر هغه راتلونکو ډاکټر به نه دی. دې مملکت پرمختګ مهمه ده، نن هغه نړۍ یا هغه ملکونه پرمختګ کوي چې ډیره سرمایه گذاری د نجونو په مکاتب باندې کړي، ځکه چې د مملکت روزونکو هم دغه میرمنې دي، د سبا مور هم دغه میرمنه ده. دا خو صرف نه تنها چې دوی باید په ټولو مسایلو باندې آگاه شي، بعد دوی هغه له استعداد نه، د دوی له نوښتګرۍ نه، د دوی له هوډ نه د افغانستان د آبادۍ او د وضعیت له بدلولو لپاره باید استفاده وشي. او بل دا چې په صفت یو انسان آزاد خدای پاک خلق کړی دی، ښځه هیڅ وخت په عیس برده نه ده خلق شوې ده چې نن طالبان هغه په عیس برده دغه سره برخورد کوي، نه کنیزه غوره شوې. او کوم بیان چې واقعاً کده د دې د معارف وزیر ورکړی چې کله شپه کوم صف نه دی پورته خوځې ته لاړ شي اخلاقي فساد په ټولنه کې راځي، افسوس کوم په یو مملکت چې د وزیر معارف وزیر په دغه یو بیان ورکړي، اصلا د بلدې دند نه ګوښتي. نن په افغانستان کې د بچو بازی کچه له ټولو نه پورته ده، ته به د ټولو مسایلو د اخلاقي مسایلو مخه ونیسي. کله نارینه په فساد کې خپل دغه مسؤلیت جنته متوجه کېدلای نشي، او ته څنګه کولای شي ته باید جنته دومره قوي کم دومره پیاوړی کې دومره ځواکمن کې په تعلیم باندې چې هغه نه هیڅ وخت غلط استفاده و نشي. حتی دوی نشي کولای شي که په سواد مور به هغه موس رقم کوي، دا خو نشي کېدای شي هر څوک په حافظه کې وسپاري. زه فکر کوم نه تنها چې دنیا په دې باندې خفه ده، ټول افغانان خفه دي. امیدوار یم چې که اوس ملا برادر مسئول دی که د کابینې مشري په غاړه لري، نه پیګم صدر اعظم شو چې شي په د رئیس الوزرا په مفهوم باندې بل څه نشم زه ورته ویلی، د هیدنده ده چې په دې کې جدي تصمیم ونیسي. دا که د قندهار مشران وي، طالبان وي، او که دا د حقانی د شبکې هغه وي، په دې باندې جدي تصمیم ونیسي چې دا د افغانستان که د افغانستان میرمنو، د افغانستان جونو سره، او د افغانی کورنۍ سره، افغان ولس سره زیاته ده. ولس باید وخت هم دي که جدید لاس په کار سي، دوی په داسې وعدو باندې چې ورکوي او عمل نه لري باید نور پوه شي، او یو جدي تصمیم ونیسي دا ملت نور څه غواړي، خپل کورنۍ سره، خپل بچو سره.
طالبانو دا ځل چې پر خپله ژمنه ونه درېدل، دغه افغانانو ته څه پیغام رسوي چې پر طالبانو باندې څومره اعتبار کولای سي؟
یو څه خلک خو خوشبین ول، ځکه د روستای امنیت او د تلاشی د پروسه چې ځنې غیر مسول کسان وسلې لرلې دلته دقیق ټولول، یو څه خلک امیدوار کړي ول چې دا خلک واقعي پر اختیار دادی بدل شوی دی، یعنی خپل عمل ښکار کوي. خو د دوی پرونی عمل خلک دومره نه هلی کړل چې د دوی هغه خوب کومې ښې کړنې چې بیا هغه په کې نادیده ونیول شول. یعنی خلک اوس وایي چې ځینې خلکو ویلیو چې طالب نه بدلیږي، طالب همغه طالب ده، هغه حقیقت ده، ځکه چې دوی د ښځو د تعلیم مخالف دي، د ښځو د حقوقو مخالف دي. کله چې الله او د هغه پیغمبر ښځو ته خپل حقوق ورکړي دي، دوی پایمالی نو دوی نه دي بدل، دوی همغه خلک دي، غواړي په افغانستان کې تیاری اوسېږي، غواړي په افغانستان کې هغه شوم اهداف چې ګاونډیانې زموږ پاړه لري هغه پلی شي. یعنی خلک ډېر د ځانه لرې کړل، خو که دوی غواړي د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، نو زه ته هیله کوم که دوی نه لري داسې خلک چې دوی تر څو دوی د پاره طرحې یا داسې پروګرامونه جوړ کړي، مونږ حاضر یو بې معاشه داوطلبانه خلک راټول کړو د دوی د پاره یو څه جوړ کړو تر څو هغه دا پلي کړي. مونږ پیسې نه غواړو، مونږ صرف د خپل وطن ښه راتلونکی غواړو. یعنی مونږ حاضر یو چې دوی سره په دې کې مرسته وکړو، خو دوی دې دغه همت وکړي چې مونږ ته لاس راکړي.
مننه ډېره ماریا توتاخیل صاحب او شینکی کړو خیل صاحب، تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس دې خبرونه وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼا مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.